السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. حکومت د طالبانو د احتمالي اوربند هرکلی کوي، خو وایي یوازې د اختر درې ورځو کې کافي نه دی. په هلمند کې د جګړې د قربانیانو یادګارونه او خاطرې نندارې ته وړاندې شوې. د چین او امریکا ترمنځ ډیپلوماتیکه لانجه. چین امریکا ته ویلي چې په چینګدو ښار کې خپله قونسلګري بنده کړي. د خبرونه تموزه اسدالله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکلي دي چې د راپورونو تراشو وار وکړو ورکو سفی الله سنگزی ته چې ورستي خبرونه درته وایي.
سلام. د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس د لسګونه تازه پیښو په ثبتېدو سره په دغه هیواد کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر شپږ دیرشو زرو ته ورسېد. په هلمند کې د جګړو د قربانیانو د عکسونو او نورو شخصي وسایلو یو نندارتون جوړ شو. او نن د استانبول په تاریخي پخوانی کلیسا اوسنی جماعت آیا صوفیا کې د جمعې لمونځ ترسره شو. پوره خبرونه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس د لسګونه تازه پیښو په ثبتېدو سره په دغه هیواد کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر شپږ دیرشو زرو ته رسېدلی. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویاندې معصومه جعفری په یو ویډیوي پیغام کې رسنیو ته په دې اړه معلومات ورکړل.
در 24 ساعت گذشته از آز
په تیرو سلوروی ساعتونو کې 1555 مشکوک کسان ماینه شوي چې له دلې شپېته مثبت پیښې ثبت شوې. له دې سره په ټول هېواد کې د مثبتو پیښو شمېر 15909 ته ورسېد.
اغلی جعفری زیاته کړه په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې 15 کسان مړه شوي هم دي او د هغو چې درملنه شوي شمیر 250 ته رسیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت افغانانو ته سپارښتنه کوي چې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره د ټولې روغتیایي سپارښتنې په جدي توګه عملي کړي. له خلکو سره د واټن ساتل، د غونډو نه ترسراوی او د لاسونو وینځل هغه سپارښتنې دي چې د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان پرې ټینګار کوي. په هلمند کې د جګړو د قربانیانو د عکسونو او نورو شخصي وسایلو یو نندارتون جوړ شوی دی. دغه نندارتون ته چې پرون پرانستل شوی، د جګړو د قربانیانو کورنۍ او خپلوان ورزی او پکې ګڼې ښځې هم لیدل کیږي. زلهجه چې په روانه جګړه کې دوه زامن او خاوند وژل شوي، ازادي راډیو ته وویل ناامني ډېره شوي او په خپل ورپاتې یوازیني زوی هم ویریږي.
یو زوی مې تیری بمبار کړ، یو زوی مې په مین وختی خاوند مې سر ماچده تی وویشته سو په بغل دریشي دانی سوي په زړه ټکو ټکو دی دا سره مرڅه په واسه کېږي موږ غواړو چې کراري ورامې سي.
د خاطرو د صندوق په نوم یو بنسټ په لښکرګاه کې دغه نندارتون جوړ کړی دی. د دغه نندارتون مراجعین په دولت او وسلوالو طالبانو غږ کوي چې سوله دې وکړي او نور دې د ملکیانو مرګ ژوبلې ته د پای ټکی کېږدي. په دغه ولایت کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي ورځ تر بلې جګړه تودیږي او تر ټولو زیات ملکیان پکې زیانمنېږي. تمه ده سبا له ترکیې د 12 نورو هغو افغانانو مړي افغانستان ته ورسیږي چې په وان ښار کې بیړۍ ډوبه شوې وه. دا خبره په ترکیه کې د افغانستان د سفارت سرپرست او شارژ دافیر حبیب احمد خنجانی نن ازادي راډیو ته وکړه. تر اوسه پورې 2 جسدونه تثبیت شوي چې افغانان دي. له دې 2 کسانو موږ په دوو پروازونو کې وو مړي او تر اوسه کابل ته انتقال کړي او نن شپه به 12 نور مړي هم ولېږدول شي چې سبا افغانستان ته رسیږي. د جون په 8مه د ترکیې د وان ښار په اوبو کې یو بیړۍ ډوبه شوه. په دې بیړۍ کې ګڼ شمېر افغانان هم ناستو چې غوښتلې په ناقانونه توګه له ایرانه بهر ووزي. په ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي د مړیو د تثبیت او لټون عملیات روان دي او ویره یې چې د کښتۍ د ډوبېدو په دې پیښه کې به نور افغانان هم مړه شوي وي. نن په شپږو تیاو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د استانبول په تاریخي پخوانی کلیسا او اوسنی جماعت آیا صوفیا کې د جمعې لمونځ ترسره شو. د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان او د هغه د محافظه کاره اسلام پاله متحدینو په شمول زرګونه کسانو په آیا صوفیا کې د جمعې په لمانځه کې ګډون وکړ. آیا صوفیا د ارتودوکس عیسویانو یوه پخوانۍ کلیسا وه چې موزیم ترې جوړ شوی و. د ترکیې یوې محکمې نږدې 6 ورځې مخکې پرېکړه وکړه چې دا موزیم دې په جماعت بدل شي. خبریالان وایي د کرونا ویروس په خاطر د ټولنیز واټن رعایت تچا پام نکاو او آیا صوفیا له خلکو ډک وو. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د ترکیې په دې پریکړې خواشینی ښودلې وه چې آیا صوفیا یې له موزیم یا کلیسا جماعت ته اړولی وو. د آیا صوفیا کلیسا چې 1500 کاله لرغونې ده په 1453 میلادي کال کې د عثماني واکمنۍ پر مهال هم په جماعت بدله شوې وه. او د چین د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ پیکینګ په جنوب لویدیز ښار چینګدو کې د امریکا د قونسلګری د فعالیت جواز لغوه کړی. په چینګدو کې د امریکا د قونسلګری د وی پانی د معلوماتو لمخې د قونسلګری په 1950 کال کې پرانستل شوی وو او نږدې 200 کارکونکو درلودل چې شاوخوا یو نیم سلې سیمه ایز کارکونکي وو. پیکینګ دا پریکړه د امریکا د متحده ایالاتونو د هغې پریکړې په وړاندې په غبرګون کې کړي چې په روانه اونۍ کې د تکساس په هیوستن ښار کې د چین قونسلګری بند کړه. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دا د امریکا د وروستۍ ناسمې پریکړې پر وړاندې یو مشروع او ضروري اقدام وو. د متحده ایالاتونو او چین اړیکې له پخوا راهیسې څرنګلې دي، خو وروسته له دې چې د امریکا حکومت د جولای په 1 د 2:00 ساعتونو په ترڅ کې په یوستن کې د چین د قونسلګرۍ د بندولو امر وکړ، د دوی په اړیکو کې کړکیچ لا زیات شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او په چین کې د امریکا سفارت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پنجشنبې په ورځ په یوه وینا کې د امریکا له متحدانو وغوښتل چې د پوینا د چین د کمیونست ګوند د نړیوال پراختیا غوښتنې د نیتونو پر ضد یو موټی شي.
خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. دا سیبریخي چې را روان اختر به بیا اوربند اعلان شي، خو حکومت وایي یوازې 3 ورځې کافی نه دي.
له خارجیانو سره چې دوی په نامه 18 کاله د افغانستان خلک ووژل، حلال یې کړل، د طالبانو جوړه شوې ده، نو د افغانانو د وژلو لپاره هیڅ ډول پلمه او توجیه پاتې نه ده.
په جګړه ځپلي هلمند کې د جنگ د قربانیانو یادګارونه نندارې ته وړاندې شول، دغه زړه چاو د بوره مور هم ورته راغلې وه.
یو ځای مې تیری بمبار کړ، یو ځای مې پر مین وختې، خاون مې سر ما چته تی وویشته سو په بغل کې درې شیدانې سوي زړه چکو چکو دی، یوه دانه بچی لرم دغه پر سر بیریږو.
د ننګرهار په اچین او هسکې مینې ولسوالیو کې د بهرنیو پوځي اډې تشې شوې، خلک له دې ویره لري چې پر سیمه به بیا داعش یا نور وسلوال واکمن شي.
خارجان خووتل خلکو سره تشویش شته دی چې هلته به امنیت بیا ته خراب شي. د خارجانو پوښتنو کې چې دی امنیت ډېر ښه و او دا یو کال یو نیم کال انده ډېر ښه شوی و.
د چین او امریکا ترمنځ د ډیپلوماټیکي لانجې وروستۍ حال درکوو. دویم نیمایي ازادۍ او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړې شوې هیله دا تر پایه را سره پاتې شي. څلور بجې او 8 دقیقې دی، راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. طالبانو ته نږدې ځینې سرچینې وایي داسې ښکاري چې دغه ډله ممکن د لوی اختر په شپو ورځو کې بیا اوربند اعلان کړي. له طالبانو د اوربند غوښتنه د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه داسې مهال کړی چې د جګړې لیکې ډېرې تودې شوي او د دواړو لورو د جنګیالیو سربیره ملکیانو ته پکې زیان اوړي. افغان حکومت له احتمالي اوربند هرکلی کوي، خو وایي باید یوازې اختر پورې محدود نشي. رحمت الله افغان او د موضوع تفصیل.
وروسته له هغې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونامه د راتلونکي لوی اختر په ورځو کې د جګړې له ښکېلو اړخونو د اوربان غوښتنه کړې، د افغانستان د جمهور ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي که طالبان اوربان نه کوي لږ تر لږه د تاوتریخوالی راکم کړي څو په افغانستان کې سراسري سولې او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره سي. د دې دفتر د رسنیو او اماډیکو د دفتر رئیس رضوان مراد که څه هم د اختر په ورځو کې له احتمالي اوربان هرکلی کوي، خو وایي چې لنډمهالی اوربان نسي کولای د افغانانو درد ته دوا سي. ښاغلی مراد د بین الافغاني خبرو په پیل ټینګار کوي څو سراسري سولې ته زمینه برابره سي.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره چې بیا هر اختر او هر برات په سوله او پورور ولې کې ولرو، د تاوتریخوالي کمیدل او تر دومره حدا کمیدل لازمی او اساسي شرط دی چې وکول شي افغانان د اعتماد په فضا کې له یو بل سره د سولې او راتلونکي په اړه خبرې وکړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې جنگ بس کړي او بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره کړي. یونما تیر ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي د جګړې اړخونه دی د اختر په ورځو کې اوربان وکړي او همداشان دی له اوربان وروسته بین الافغاني خبرې پیل کړي. که څه هم طالبانو تر اوسه نه دی ویلي چې د اختر په ورځو کې اوربند کوي کنه، خو د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ښایي له اختر وروسته بین الافغاني خبرې پیل سي. په ورته وخت کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې مسؤول مولوي قلم الدین ازادي راډیو ته وویل چې احتمال شته چې طالبان د اختر په ورځو کې اوربند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي چمتو دي چې په مشهور ډول تر اختره د افغان حکومت پاتې بندیان هم آزاد کړي. ښاغلي شاهین پر خپل ټویټر لیکلي چې دا چاره هغه وخت ممکنه ده چې افغان حکومت د طالبانو د ورسپارل سوي لیست مطابق طالب زندانیان آزاد کړي. ښاغلي شاهین ویلي دي چې دغه ډله له اختر وروسته بین الافغاني خبرو ته چمتووالی لري. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر غوښتي چې جګړې ته د خوشي شوي طالب زندانیانو د بیا ورتګ مخه ونیسي. د دې شورا وین جاوید فیصل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې طالبانو د خوشي کېدو پر مهال قسم یاد کړی و چې بیا به جګړې کې برخه نه اخلي، په داسې حال کې چې ډېر جنګیالي یو ځل بیا د افغانستان د خلکو پر ضد جنګیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جګړې له امله تاوتریخوالی زیات شوی چې ورسره د ملکیانو د مرګ ژوبلې کچه هم لوړه سوې ده.
هلمند یو له هغو ولایتونو دی چې جګړې پکې وروستیو کې ملکیانو ته ډیر زیان واړوه. دلته په هلمند کې د جګړې قربانیان کورنۍ وایي چې حکومت او طالبان باید ژر تر ژره دایمي سولې لپاره کار او هڅه پیل کړي. د خاطرو د صندوق په نامه یو بنسټ د سلګونو هغو کسانو د کورنیو څخه پاتې شوې خاطرې، یادګارونه او نور توکي راټول کړي چې په تیرو څو کلونو کې د روانې جګړې له امله وژل شوي. دغه نندارتون ته زموږ همکار الیاس دایی ورغلی و او دغه راپور یې راستولی.
د یو اوږده میز په پای کې پر سپینې تکې په خامک د جوړې سوي غاړې تر څنګ نیم تخریب سوی پلاستیکي ساعت لس بجې او شپږ دقیقې راشي. دلته پراته ټول توکي سوځېدلي او د مرمیو او چاودنو له امله تر پارچو وتلي دي. د هلمند د جګړې د قربانیانو څخه د پاتو سو توکو په دغه نندارتون کې پراته شان سړي ته د بمونو او ځانمرګو بریدونو د مهال په وینو لړلي جامې، خولۍ، چپلی او نور خواره واره توکي ور یادوي.
تقریبا د اولس کال کې چې پنجمه په دواړو پښو امریکایانو په مړه کې وشتلې ما زخبل
په غبرګو پښو. ګوډ ګل احمد د سواد د زده کړې د یو څرستوي هغه کتاب سره راغلی دی چې د ده د وژل سوي دولس کلن ورور میراجان څخه ورپاته دی. خپل ګل احمد هم ولس کال وړاندې د بهرنیو ځواکونو لخوا پر ملا لومړی ټپي او وروسته دواړې پښې د کاره ولوېدلې. ګل احمد د خپل کوچني ورور میراجان د هیلو پاړه چې په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه کې وژل سوی دی راته وویل.
دا کتاب ما ورته وایي دی کتی دغه سره ودی ما سره خپل په دوم سیم کې ونو. دا د سواد یا موزیک کتاب دی. ته ما دغه به کتاب وایي نو
تر هغه ورته چې دی شي چې بیا دا کتی چې احساس
کوي ډېر د خوشنۍ احساس کوي. کله چې ما کتاب راوخستې د ماستر ورته درې دی نو خدای دې په داس بل مسلمان مایدا سره نه راولې کبر مانو. دا کتاب ما راوړې دی د یادګار د پاره ما کور کې شو. بیا دې ما وښتنه وکړه دا کتاب ما دې تره
د دې هیله چې شو چې جوړیږي
خو نو داسې کېدای شي. نو داسې د کشر او ډیر سینې کشر و نو یا به ما وښتنه وښتنه کړې زما ير ده او دا ارمان درلود چې ځای ته ځان ورسوم. فارساته چې کده خبريالي په ساتي، کده انجنيري په ساتي، کده ډاکټري په ساتي، کده علم په ساتي. کوم خپل کوشش کوي چې د څه شي جوړ کړو. متاسفانه چې وخت یاري ورسره ونه کړو ژوند دې لاسو.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د خپلواک دفتر مسولین وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د بېساري ملکي مرګ ژوبلې لویه برخه ماشومان دي. په دغه موده کې د جګړې له امله دیرش ماشومان وژل سوي او 1550 نور ټپیان سوي دي. دا شاید د ناستو میندو دپاره د غم تر ټولو لوی ټغر وي. دلته په شنو چادرو او رنگارنګ پړونو کې ناستې ښځې د خپلو کورنیو د وجلسو غړو عکسونو او جامو ته اوښکې تویوي. زول حاجه چې په روانه جګړه کې دوه زامن او خاوند وژل سوي دي وایي نامنۍ ډېرې سوي دي. د یوازني ورپاته زوی پر سر بیریږي.
دوه مې زامن شیدان سوي مې خاوند
یو زیم تیری بمبار که یو زیم پر مین وقتی خوون مستر ما چه دتی و یشت سوپ بغل کی در ایشی دانی سوید پس لچ کو چ کو دستر مرتا پا واسه کیش مش غارش کراری و رامیسی مش غارش تزوانا نوینه گیرس مش غارش کر اسلام اول مش پسی اسلام پر آرام پر کدارس یو دانا بچه لرم دغ پر سر بیریشو
په هلمند کې د ملکی تلفاتو تر ټولو ډیر شمیره پروانه اڅکم یو میاشت کې سبسیدي د سنگین ولسوالۍ پر ملکی میله د غبرګو چاودونو ترڅنګ په واشیر ناوی نارسراج او نادلی ولسوالۍ کې د ماینونو په جلا جلا چاودونو کې 50 ملکی کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي وژل سوي او لسګونه نور ټپیان سوي دي. د ملکی تلفاتو دغه روان ناورین د بشر د حقونو څخه د دفاع ادارې اندېښمنې کړي دي. د جګړې د قربانیانو څخه د پاته خاطرو د صندوق په نوم د دغه پروګرام پر مخوړونکې خاطره صفی وایي موخه د جګړې دواړو غاړو ته دا ور یادول دي چې اورونه او مرمۍ اورول ستاسو تر څنګ نور قربانیان هم لري.
متاسفانه نوع قربانی در با توجه به حملاتی که در اینجا شده فرق میکنه که متاسفانه حملات هوایی از بمباردهای نیروهای خارجی نیروهای افغان و متاسفانه ما قسم که اطلاع داریم مدت قبل اشتباهی که نیروهای دولتی مردم ملکی که متاسفانه مورد اصابت گلوله قرار داده بودن و قربانیان اینجا بیش از حد است. خانم ها هست، خانواده هایی را داریم که 5 تن از اعضای خانواده خود متاسفانه از دست داده و در این ولایت ما 30 خانواده را با نمایندگی از ولایت هلمند انتخاب کردیم چون از مناطق مختلف هلمند هستند.
خاطری اول په هیواد کې د زورګونو داسو کورنوی څخه د هغو د وژل سوو غړو خاطرې راټولې کړي دي چې د سولې پروانو خبرو کې خپلو افکارو او غوښتنو ته ځای غواړي. اوس چې د سولې د خبرو پیل ته تر بل هر وخت هیلې ډېرې سوي دي د جګړې دواړې غاړې لا لوړاندې خپل شرایط او غوښتنې ترتیبوي خو د دې روان جنګ تر ټولو لویه ډله عام خلک دي چې نه یې غوښتل خو په یوه نه بله لار قرباني سوي دي او اوس د سولې او امن په امید د خپل اقاربو پاتو خاطرو ته اوښکې تویوي. محمد علی استایی د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم ورځو ننګرهار ته له طالبانو سره د سولې د تړون له مخې امریکایي ځواکونو روانه اونۍ د ننګرهار په دوو ولسوالیو کې خپلې اډې پرېښودې. یوه اډه په اچین او بله په هسکې مینې ولسوالۍ کې وه. د هسکې مینې ولسوالۍ ګڼ اوسیدونکي اوس امنیت ته اندېښمن دي. سهارګل امیرزای دغلته ورغلی او دا راپور یې راستولی.
د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکي اندېښنه ښایي چې ګوندې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به په دې ولسوالۍ کې یو ځل بیا وسلوال فعالیتونه او ناامنۍ زیاتې شي. دوی وایي چې بهرنیو ځواکونو به له افغان ځواکونو سره یو ځای د دولت وسلوالو مخالفینو پر وړاندې جګړې او عملیات ترسره کول. خو اوس چې بهرني ځواکونه له سیمې وځي نو ویره لري چې وسلوالې ډلې به یو ځل بیا ځای پر ځای او فعالیتونه به پیل کړي. د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکي له افغان حکومت غواړي چې د دغې ولسوالۍ امنیتي وضعیت ته چې په دې وروستیو کې نسبي ښه شوی پاملرنه زیاته او چاته اجازه ورنه کړي چې یو ځل بیا د جنګ په ډګر بدله شي. د هسکې مینې اوسیدونکي سبحان الله شینواره او عزیز الله ازادي راډیو ته وایي
مخکې ډېره جنګونه تقریبا 15 کال شپږ کال د جنګونه وشو اماراتو بیا دایش وو و دایش چې کله د حکومت د خوانه ختم شو امنیتي وضعیت د ښه شو انګریزان راغله هغه بیز او همدارنګه ځواکونه هم ډېر شوي وو د امنیتي وضعیت به بیا اوس خو داسي ښه ده خو آینده کې مونږ خلک تشویش لري چې عام خلک چې دلته به بیا امنیتي وضعیت خرابېږي او نو د حکومت دا تقاضا ده چې دلته امنیتي ځواکونه زیات شي او چک پوینټونه زیات شي پوستې زیات شي او همدارنګه د سکیله او وسلې دو سره کومک وشي کنه ځکه چې وسلې مغسې نه دي
او خارجان خو تل خلکو سره تشویش شته دی چې دلته به امنیت بیا ته خراب شي. د خارجانو پوښتنې چې د امنیت ډېر ښه او دا یو کال یو نیم کال امنیت ډېر ښه شوی و او خلک بیا تشویش کوي چې دو پوتو سره به دلته وضع بیرته خراب شي او د حکومت څخه همدا هیله ده چې دلتا امنیتی ارګانونه زیات کړي محلي اردو محلي پولیس او دوسر وسلو مهماتو مرستې هم وکړي او حکومت زیات کړي.
دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ځواکونه په ننګرهار کې له دوو وړو چې وایي په هسکه مینه او بله یې په اچین ولسوالۍ کې وه وتلي دي. امریکایي ځواکونو چې اوس له دغې سیمې وتلي پخوا له افغان سرتیرو سره یو ځای د داعش پر ضد په جګړه کې مرسته کوله. خو اوس د ننګرهار د هسکې مینې اوسیدونکي اندېښمن دي چې ګوندې لا هم په سیمه کې د وسلوال فعالیت څرکونه لیدل کیږي او که افغان حکومت دغلته خپل ځواک او حضور پیاوړی نه کړي نو لوی ننګونې به رامنځته شي. اخوا په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو قمندان ایوب حسین خیل ډاډ ورکوي چې د دوی سرتیری له بشپړ مورال برخمن او کولی شي چې په خپل وخت سره مخالفینو ته ځواب ووایي او د سیمې امنیت ټینګ کړي. بل طرف ته د افغانستان دفاع وزارت وایي همدا اوس هم په ټولو عملیاتو کې چې د وسلوال مخالفینو پر وړاندې پلی کیږي افغان ځواکونه یې په یوازې ځان پر مخ بیایي. د دغه وزارت د ویان مرستیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په ټولو سیمو کې افغان ځواکونه په یوازې ځان د هیواد د دفاع ظرفیت لري او په وخت د خپل وطن او خلکو دفاع کوي. خو د پوځي چارو یو شمیر شنونکي بیا په دې باور دي چې په افغانستان کې روان جنگ یوازې د افغانانو نه بلکې د امریکا او افغان ځواکونو ګډه جګړه ده چې باید دواړه مخته یوسي. له دې ډلې عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل کله چې د جګړې له دوو شریکانو یو شاته کیږي نو ښکاره خبره ده چې په بل لوري فشارونه ډیریږي او ستونزې جوړوي.
دغه جګړه تاسو ته معلومه ده او جهان ته معلومه ده چې دا یو مشترکه جګړه ده، نه د افغان اردو په دې کې شامل ده بلکې ناتو او امریکا څنګ په څنګ په دې جګړه کې فعالیت کوي. نو کله چې تاسو وینئ چې په یوه جګړه کې یو بخت وي جګړې نه ځان وباسي، معلومه ده چې په بل بخت جګړې باندې بوج زیاتیږي، فشار زیاتیږي، وظایف پرې باندې زیاتیږي، مشکلات پرې باندې زیاتیږي، په مورال باندې تاثیر کوي. دا خو حتمي ده. نو وختې چې د چین نه او له اس کمینه نه چې هغه سرحدي ولسوالۍ د له یوې خوا او همېش هلته داعش هم قوي و، طالبان هم قوي و، معلوم ده نه چې مشکلات پېښیږي.
د یادونې وړ ده چې د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر تیره اونۍ د سې شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی 15 اډې په افغانستان کې پریښې دي او د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوها کې له طالبانو سره د سولې په تړون کې ژمنه شوې وه چې په 115 ورځو کې به دغه 15 اډې تخلیه کړي. په ننګرهار کې له دوه وړو د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي، خو دا هم څرګندنه ده چې په دې اړو کې څومره بهرني سرتیري دیره وو. تر دې مخکې د جولای 13 په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نږدې نیمایي ته راکم شوی و.
د افغانستان د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونه وایي که په دې هیواد کې د کورونا مثبتې پیښې د اوس په څیر کمې ثبت شي، ممکن د روان زمري یا اسد میاشتې په 15 درسونه بیرته پیل شي. دوی وایي د افغانستان کابینې په دې اړه پریکړه کړې او د عامې روغتیا وزارت اوس مهال د کورونا د مثبتو پیښو د څرنګوالي په اړه سروې پیل کړې چې دوی یې پایلو ته په تمه دي. رحمت الله افغان د موضوع تفصیل اوروي.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو په کمیدا سره د روان تحصیلي او تعلیمي کال پیلېدو ته هیلې زیاتې سوې. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي که چیرې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو ګراف د اوس په شان ټیټ وي، د زمري میاشتې په 15 به د پوهنتونونو درسونه پیلېږي. د دغه وزارت ویان عزیز احمد اوریا د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه دوه اونۍ وړاندې د کابینې له لوري سوې ده.
دغه 15 د زمري یا اسدم چې ټاکل شوی په مشروط ډول باندې، البته که چېرته د کووید 19 یا دغه د کورونا وایرس له امله دغه کمرس چې رامنځته شوی، که دغه واقعیت په 15 د اسد پورې زیات شي، خدای مکه، بیا نو فکر نه کوو چې شروع شي. شرط هم دای ښه ده او که واقعیت دغه مثبت واقعیت لکه اوس غوندې عادي وي یا تر راکم شوي اوسي، نو بیا اتمن له خیره سره شروع کی.
د ښاغلي اوریا په خبره کې چیرې په ټول هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په شپه او ورځ کې تر 200 پورې هم ورسیږي، به هم دوی چمتو دي چې تحصیلي کال پیل کړي، ځکه د نوموړي په وینا د دواړو سمسترونو لپاره اله 15 میاشتې وخت پاتې کیږي. د ښاغلي اوریا په خبره دا مهال په ټول افغانستان کې
پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې سته چې په بیلابیلو پوهنځیو کې پکې زرګونه محصلین په زده کړو بوختي. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د عامې روغتیا وزارت سروې ته په تمه دي چې د کرونا وایرس په اړه یې پیل کړي. د دغه وزارت ویاندې نوري نزهت ازادي راډیو ته وویل هغه وایي د عامې روغتیا وزارت سروې پیل کړي. که د سروې پایله وښوده چې د کرونا مثبتې پیښې مخ په کمېدو دي، د عامې روغتیا وزارت سپارښتنو ته په پام به ښوونځي پیل سي. که څه هم د عامې روغتیا وزارت تر اوسه سروې نه ده اعلان کړي، خو د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول افغانستان کې 60 کسان په کرونا وایرس اخته سوي او په همدې موده کې ورنه 14 کسان مړه سوي دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه په ټول افغانستان کې 15,970 کسان په کرونا وایرس اخته سوي، چې له دې ډلې 4,503 تنه روغ سوي او له دې ناروغۍ تر اوسه 1,225 تنه مړه سوي هم دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورځو د امریکا او چین د ډیپلوماتیکې لانجې وروستي حال ته. چین متحده ایالاتو ته امر کړی چې د دې هیواد په جنوب لویدیځ چینګدو ښار کې خپل قونسلګری بند کړي. پکینګ دا پریکړه د متحده ایالاتو د هغې پریکړې په وړاندې په غبرګون کې کړې چې په روانه اونۍ کې د ټیکزاس په هیستون ښار کې د چین قونسلګری بند کړه. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د امریکا له متحدانو غوښتي و چې د ده په وینا د چین د پراختیا غوښتنې د نیتونو پر ضد یو موټی شي. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل راپور ته.
د چین د بهرنیو چارو وزارت نن د جولای په 24 په یو بیان کې اعلان وکړ چې پیکینګ په جنوب لویدیځ ښار چینګدو کې د امریکا د قونسلګرۍ د فعالیت جواز فسخه کړی دی. په بیان کې راغلی دی چې دا د متحدو ایالاتو د وروستۍ ناسمې پریکړې پر وړاندې یو مشروع او ضروري اقدام و. په بیان کې یادونه شوې چې چین له امریکا سره په اړیکو کې روان وضعیت نه غواړي، خو زیاتوي چې د دې وضعیت مسؤلیت د امریکا پر غاړه دی. د متحدو ایالاتو او چین اړیکې له پخوا راهیسې ترینګلی وو، خو وروسته له دې چې د امریکا حکومت د جولای په 21 د 2 ساعتونو په ترڅ کې د ټکساس په هیوستن ښار کې د چین د قونسلګرۍ د بندېدو امر وکړ، د دوی په اړیکو کې کړکیچ لا زیات شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او په چین کې د امریکا سفارت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. چین له دې پریکړې وروسته خبرداری ورکړی و چې که متحد ایالات د جولای تر 24 یعنې نن ورځې پورې خپله پریکړه بدله نه کړي، نو ځوابي اقدام به وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پنجشنبې په ورځ په یو وینا کې د امریکا له متحدانو وغوښتل چې د ده په وینا د چین د کمونیست ګوند د نړیوالې پراختیا غوښتنې د نیتونو پر ضد یو موټی شي. هغه وویل چې له چین سره له 3 لسیزو راهیسې تماسونو په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ د لا زیات ټینګښت او همکاریو په برخه کې هغه نتیجه چې تمه یې کېدله ورنه کړه. پومپیو زیاته کړه چې امریکا او متحدان یې باید له نویو لارو چارو د چین پر کمونیست ګوند فشار راوړي چې خپله تګلاره بدله کړي. پومپیو دا د اوسنۍ زمانې ګډ ماموریت وباله. په چینګدو کې د امریکا د قونسلګرۍ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې نوموړی قونسلګرۍ په 1950 کال کې پرانیستل شوې او نږدې 200 کارکوونکي لري چې شاوخوا 1.5 سلنه سیمه ییز کارکوونکي دي. خو روښانه نه ده چې په چین کې د کرونا وایرس د خپرېدو په پیل کې د دې قونسلګرۍ 3 تنه کارکوونکي وتلي او 2 پاتې دي.
د امریکا په اړه یو بل راپور کې تمیږي په داسې حال کې چې کورونا وایرس په متحده ایالاتونو کې په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په روانه میاشت کې په فلوریدا کې د جمهوری غوښتونکو ګوند لویه غونډه لغوه کړه. بیا هم احمد تکل او د موضوع تفصیل.
په متحده ایالاتو کې وروسته له دې چې په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 4 میلیون واوښت، ولسمشر ډونالډ ټرمپ په فلوریدا ایالت کې د جمهوری غوښتونکو ګوند لویه غونډه لغوه کړه. هغه وویل چې د دې غونډې د جوړولو لپاره مناسب وخت نه دی. په پام کې ده چې د جمهوری غوښتونکو ګوندي حوزې به ټرمپ په دې غونډه کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې د نومبر په 3 نیټه ترسره کیږي د ګوند رسمي کاندید په توګه غوره کړي. دا غونډه را روانه میاشت د فلوریدا په جاکسویلی ښار کې په پام کې وه. ټرمپ دا غونډه داسې مهال لغوه کوي چې په فلوریدا او د جنوب او لویدیځ په یو شمیر نورو ایالتونو کې د کرونا وبا په چټکۍ سره د پرمختګ په حال کې ده او په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر خورا زیات شوی دی. ولسمشر ټرمپ وویل چې دا لویې غونډې به په بېلابېلو مجازي لارو جوړې شي او په شمالي کارولینا کې به ښایي د اګست په 24 نیټه د ګوند ځینې حوزې لنډې غونډې جوړې کړي. ټرمپ له دې مخکې د جمهوري غوښتونکي ګوند د لویې غونډې ځای له شمالي کارولینا څخه د ټولنیز فاصلې د محدودیتونو له کبله فلوریډا ته بدل کړ. په امریکا کې پرون د جولای په 23 د درېیمې پرله پسې ورځې لپاره د 24 ساعتونو په ترڅ کې په کووید-19 ناروغۍ د څه باندې 0 کسانو د مړینې راپور ورکړل شو. اوسمهال په دې هېواد کې د کورونا له کبله د مړینو ټول شمیر له 1,44,000 اوښتی دی. په امریکا کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر په 98 ورځو کې 1,000,000 ته ورسېد، خو د هغو شمیرنو له مخې چې پرون پنجشنبه د جولای په 23 اعلان شوې، د دې ناروغانو شمیر یوازې 14 ورځې وروسته له 3,000,000 څخه پرون 4,000,000 ته لوړ شو. په متحده ایالاتو کې د کورونا وایرس لومړنۍ مثبته پیښه د جنوري په لومړۍ نیټه ثبت شوه، خو اوس مهال په منځني ډول په هر ساعت کې له 2,600 زیات کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې دا په نړۍ کې ساری نه لري. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې د کووید-19 د ناروغانو شمیر په ټوله نړۍ کې 15.5 میلیون ته نږدې شوی او په دې ناروغۍ تر اوسه 1,10,000 کسان مړه شوي دي.
د خبرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو. اوس هم صفي الله ستانکزی راغلی چې تاسو ته لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس د لسګونه تازه پیښو په ثبتېدو سره په دغه هیواد کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر 16,000 ته رسېدلی دی. په تیرو 24 ساعتونو کې شاوخوا 16 مثبتې پیښې ثبت شوي او له ډلې 15 کسان مړه شوي هم دي. په هلمند کې د جګړو د قربانیانو د عکسونو او نورو شخصي وسایلو نندارتون جوړ شوی دی. دغه نندارتون ته چې پرون پرانیستل شوی د جګړو د قربانیانو کورنۍ او خپلوان ورځي او پکې ګڼې ښځې هم لیدل کېږي. تمه ده سبا له ترکیې د 1200 نورو هغو افغانانو مړی افغانستان ته ورسیږي چې په وان ښار کې بیړۍ ډوبه شوې وه. د بیړۍ د ډوبېدو په دې پیښه کې تر اوسه پورې د لږ تر لږه 230 افغانانو جسدونه هم پیدا شوي دي. نن په 14 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د استانبول په تاریخي پخوانی کلیسا او اوسنی جماعت آیا سوفیا کې د جمعې لمونځ ترسره شو. د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان او د هغه د محافظه کار اسلام پاله متحدینو په شمول زرګونه کسانو په آیا سوفیا کې د جمعې په لمانځه کې ګډون وکړ. او د چین د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې پیکینګ په جنوب لویدیز ښار چینګدو کې د امریکا د کنسولګرۍ د فعالیت جواز لغوه کړی. په چینګدو کې د امریکا د کنسولګرۍ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې دا کنسولګرۍ په 1950 کال کې پرانیستل شوې وه او نږدې 200 کارکوونکي درلودل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم راځو د سولې په اړه یو تفصیلي راپور ته. سیاستوال، کارپوهان او عام خلک د سولې د پروسې د ټکنۍ کېدو او د وسلوالو طالبانو د دریځ د پیاوړي کېدو لوی علت د حکومت د مشرانو د سیاسي مخالفتونو او ناندریو دوام یادوي. افغان ولسمشر اشرف غنی 15 میاشتې مخکې تیر کب لوړه وکړه. د لانجو د هواري په هدف د ثور په وروستیو کې د اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي هوکړه لاسلیک شوه، خو کابینه لا تر اوسه نه ده جوړه. ارګ ماڼۍ که څه هم د کابینې په جوړښت کې ستونزې یا تاییدوي، خو د سولې د پروسې د ځنډ پړه پر طالبانو اچوي. صفي الله ستانکزی په دې اړه یو تفصیلي راپور جوړ کړی چې د افغان مشرانو ترمنځ د سیاسي لانجو دوام څومره د سولې پروسه ټکنۍ کړې. دغه راپور واوري او ورپسې هم 19 پروګرام ازادۍ او اوریدونکي.
ظاهرا د وروستیو لږ تر لږه 16 کلونو سیالان محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله سږ کال د ثور په 28 یوې سیاسي هوکړې ته په رسېدو متحد شول، خو په ځینو مهمو مسئلو باندې لا هم مخالفت پالي. د مې 12 یا د ثور 28 سیاسي هوکړې په اساس عبدالله عبدالله د ملي مصالحې عالي شورا مشر وټاکل شو او ولسمشر محمد اشرف غنی ورسره ومنله چې د کابینې نیمایي برخې لپاره وزیران معرفي کولی شي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي د دوی د سیاسي متحد عبدالله عبدالله لخوا تر اوسه معرفي شوی خلک په معیار برابر نه دي.
کابینه یو مهم بحث دی. د افغانستان ولسمشر غواړي چې دا وری کابینه مسلکی کابینه، کابینه سیاسي، یو سیاسي وزن ولري. خپل کابینه د سیاسي ثبات او حاکمیت یو آینه ای، نو پر دې باندې ستونزې شته. هغه کسان چې تر اوسه معرفي شوي دي زمونږ د سیاسي متحدینو لخوا دغه معیار تر اوسه نه پوره کوي.
د ملي مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوزون بیا وایي د کابینې په برخه کې د دوی لخوا کومه ستونزه نه ده موجوده. د کابینې په جوړښت باندې د همدغو ناندریو دوام د سیاسي مخالفتونو یوه لویه برخه جوړوي چې سیاسیون، کارپوهان، عوام خلک د سولې د پروسې د ټکنۍ کېدو عامل یادوي. د ملي امنیت پخوانی عمومي رئیس او د تیرو ولسمشریزو ټاکنو کاندید رحمت الله نبیل ازادي راډیو ته وویل د سیاسي لانجو دوام د طالبانو مشروعیت زیاتوي.
اختلافات سیاسی کابل تاثیر جدی بالای
لبد مرغ د کابل سیاسی مخالفتونو د سولې په خبرو باندې جدی اغیز کړی دی. که څه هم تر اوسه پورې افغانان خبرو ته نه دي ننوتي، څه چې شوي هغه تر ډیره د امریکا او د طالبانو ترمنځ یو تفاهم دی. که چیرته د کابل سیاسی مخالفتونه دوام کوي، په سیمه کې د طالبانو مشروعیت زیاتیږي او د اوسنی نظام یا حکومت مشروعیت چې د ټاکنو تاثیر هم ور باندې دی لا پسې زیاته ضربه خوري.
بیشتر صدمه میبینه.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 19مې تړون په اساس چې په دوحه کې لاسلیک شو، باید په مارچ میاشت کې بین الافغاني خبرې پیل شوې وای، خو له هغه وخته د 15 میاشتو په تیریدو لا هم د خبرو د پیل کره نیټه نه ده په ډاګه. که څه هم د دغه تړون په اساس افغان حکومت د 15,000 طالب بندیانو له ډلې څخه باندې 4,000 طالبان خوشي کړي او طالبانو هم د راپورونو په اساس شاوخوا 8,500 حکومتي بندیان ورخوشي کړي، خو د کار وروسته برخه ځنډنې او ستونزمنه شوې ده. سیاسي شنونکي د بندیانو په تبادله کې د ځنډ ترڅنګ د افغان مشرانو د سیاسي مخالفتونو دوام د بین الافغاني خبرو د نه پیل او د سولې د پروسې د ځنډ علت یادوي. د دغو شنونکو له ډلې د سولې او شخړو د مطالعاتو یو څېړونکی مشتاق رحیم دی. ښاغلی رحیم ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ له سیاسي لانجو او ناندریو مخالفین ګټه اخلي او ملګري هیوادونه ستړي کیږي.
څومره چې کور دننه اړدوړ وي همدومره نظام حیثیت د باندې چالنجېږي او هر هیواد په نړیواله کچه دوستان او مخالفین لري. مخالفین له دغه حالته ګټه اخلي او د دغه فرجیلیټي یا د کمزورتیا په صورت کې د هیواد د اړدوړ په صورت کې خپلې موخې پکې پالي، او کوم چې دوستان یا ستراتیژیک ملګري وي هغوی د ستړیا احساس کوي.
امریکا چې له طالبانو سره د تړون په اساس په 14 میاشتو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو په لټه کې ده، لومړی سر کې د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د روغې جوړې پر اوستلو کې پاتې راغله. امریکایي چارواکو د افغان مشرانو د لانجو د دوام په خاطر د خپل 1 میلیارد ډالرو مرستو د ځنډولو ګواښ وکړ. اوس د امریکا له هغه ګواښه د شاوخوا شپږو میاشتو په تیریدو په کابل کې د دغه هیواد چارج دافیر راس ویلسن په یوه اونۍ کې لږ تر لږه 2 وار ټینګار وکړ چې افغان مشران د کابینه او د ملي مصالحې عالي شورا جوړه او د سولې د خبرو په لور حرکت وکړي. د سولې د پروسې د دومره ځنډ او د بین الافغاني خبرو د نه پیلېدو په اړه عام خلک څه وایي؟ د افغانستان سویل د شمال خلک له سیاسي لانجو ستړي دي او د امن او سولې لپاره د افغان مشرانو په یووالي ټینګار کوي. د غزنی یو اوسیدونکي کامران الکوزی ازادي راډیو ته وویل
په شوکیو په وزارتونو او په قدرت سرقنات نه کوي، سره پاندو باندې دي چې د سیاسي ثبات کې هم هر څه الله صبر کړي.
د کندوز یو اوسیدونکي اجمل کاکړ وایي مشران دي ملي ګټو ته د شخصي ګټو پر ځای لومړیتوب ورکړي.
یو ملي پروسه د صلح په مخ کې د دوی دواړه دی، دغه د خلکو ملي ارمان چې د ټولو خلکو ارمان دی چې دا باید پروسی دا د خاورو سره یو ځای نه کوي.
د هل لاري سدي د سولې او شخړو د مطالعاتو څېړونکو مشتاق رحیم وایي په کار د چې د حکومت مشرتابه خپل سیاسي هوکړه تطبیق او نور دی لدی زیات په سیاسي ناندریو کې ژور ولاړ نشي.
افغانستان په سیاسي تاریخ کې بدرنګ مثال یو لري. بیا د 2014 کال را په وروسته دویم واره تکرار شو، خو بیا هم د مصلحت په خاطر د روان وضعیت د مهار کولو په خاطر ځکه چې کوم دواړه مشران باید په دې موافقه وکړي چې موږ غوښتل چې ژمنه مو کړي د هغه پلي کول په صادقانه توګه وکړو.
رحمت الله نبیل هم د سیاسي فکر په یووالي ټینګار کوي.
ما مردم افغانستان نه مخالف
موږ د افغانستان خلک د طالبانو یا کوم هیواد مخالف نه یو، بلکې د جنگ د دوام په خلاف یو. افغانستان کې د نن کومه سیاسي اجماع چې موږ په اړه غږ پورته کوو، دا اجماع باید د یوې فکری اجماع په توګه یاد شي، او دا چې په کوم شرایطو او د کوم ارزښتونو په پام کې نیول سره د سولې د خبرو په لوري ځو.
دفاع از کوم ارزښا میریم په طرف مذاکرات صلح.
له یادو سپارښتنو او نیوکو سره سره بیا هم افغان حکومت د طالبانو ناغېړي د سولې د ټکنۍ وزید او د تاوتریخوالي د دوام علت یادوي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي افغان حکومت او نړیوال ټولنې خپل کار کړي او وخت دی چې طالبان په خپل ژمنو عمل وکړي.
سولې پروسې دوه بخش لري، هغه یو د افغان حکومت دولت او نړیوال دی، او بل خواته د طالبانو ډله ده. موږ ټول خپل مسؤلیتونه ادا کړي دي خو اخوات طالبان شاته پاتې دي. نو مهمه خبره دا ده چې طالبان دي هم خپل تعهدات خلکو ته وښيي.
طالبان چې د سیمې او نړۍ د لسګونو هیوادونو په حضور کې له امریکا سره تړون لاسلیک کړی ځان تر افغان حکومت ډیر باثباته بولي. دې ډلې په خپلو وروستیو اعلامیو کې د افغانستان حکومت او نړیوال ځواکونه د تاوتریخوالي د دوام عاملین یاد کړي او ویلي دي چې قصدن د سولې د بریا مخه ډبیږي. طالبانو په یو تازه اعلامیه کې همدا پنځمه ویلي که طالب بندیان خوشي شي دوی چمتو دي چې د افغان حکومت بندیان ورخوشي کړي او د دې پروسې په بشپړېدو سره تر اختر وروسته بین الافغاني خبرې پیل کړي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنومینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې فریبا ظاهر یو ځل بیا د یو بل خبرونه په وړاندې کولو سره تاسو ته شرف لسم. دوستانو د دې نه خبرونه بیا هم ستاسو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړه ده چې تاسو د افغانستان د مختلفو ولایتونو او سیمو څخه راستول دي او د خپل سیمو ستونزې مو سره شریکي کړې دي. البته بیا هم لدې کبل چې موږ پیغامونه ډیر لرو نو داونه غواړم چې له تفسیر پرته ستاسو پیغامونه واورو او لکم چارواکی سره په دې خبرونه کې مرکه نه لرم. نو غواړو ستاسو ستونزې واورو په دې هیله چې اړوند مسؤلین هم واوري او د حل لاره ورته پیدا کړي. نور منظم جو ورزو د خبرونه د کندهار ولایت خزموږ دی و دوست د پیغام په اوریدو سره پیلو.
زه د کندهار د ولایت د جریده ولسوالۍ د سنگسار د وطن د جوار او د ساحل د سوکانو د مسجد مشنوم عبدالکریم شهرت په کیمجان په قوم نورزی دا پیغام د ازادي رادیو ته لرم چې د محترم د کندهار د ولایت د جوالي صاحب څخه د محترم کومندان سره د دولت د لوی خلکو سره دا خواهش لرو چې زموږ میوې په پروش نه رسیږي. نو دې کوشش وکړي چې د زموږ زمیندارو بزګرو د زراعت خلکو سره دا کومک وکړي چې زموږ میوې په پروش ورسیږي او نورو ولایتو یا نورو ملکو ته لاړ شي.
السلام علیکم. زما پیغام نشر کړي وروره د ازادي راډیو ته پیغام پرېږدو چې د برقو باره کې د کندهار د برق غم هیڅوک نه خوري. دا وزارت سروری دا پیغام ورسوي چې دا وزیرانو ته دا رئیس صاحب جمهور په دا خبر دي کنه دي چې د کندهار حالات سره کم دي. په کندهار کې شهر مومنان لمبی وواله ورور یو غړپ اوبه په مسجدانو کې نشته. دا د سو اوبه خلک هاریان دي د چکونو پر اوبه خلک هاریان دي. دا غم مو خو ورور دا نن دا دی اتمه نه مله سمه ده چې برپس یو څوک په کیسه کې نه دي نه مشران مسجد خپل برکونه ځان ته لري خپل جنراتوران ځان ته لري د بل چا په حال په حوالہ دي خبر چې خدای مخه مخه مشه.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. د ورزغان ولایت غزا عبد الله صلی تخمی اړه کنیوی د اسد الله سعادت يم. مړي یو جدي غشتنه د ټول کوي مشرانو عالمانو د غولس او د ام د غشتنه د مثلا د علم پرسن باندې کوم پول چې جوړ شوی د شپه په یی جګی سی دی مثلا سپورته کوي دی ویجی بریج کوډونه هم راپورته کوي خو حال دا چې مثلا سره نه پښته یو کچیر سره پښته موږ او ته مت پوسه یو زمو تجارتي مثلا صادرات سرادی وطن ته شیر صادری یو په دغه مرستور کې ځا پر خپل لامره ځکه چې پول نه جوړ شوی مټر تقریبا شاوخوا 15 میاشتې لار پر موږ بندې موږ د شی مثلا پر وشانو پر واسي نور بل لري پر واسه مثلا باغ په خو اصلي وسایل مثلا دګینس کول دی او بل خطر ځکه چې وبو د یمن سندیر دا مثلا دی راسي مچر ته مت نس پر کولای ټول پر هغه مه حالت ونی پات دی او صحه حکومت په لاس کې ده. هله کوم چې مرکزی حکومت یا مثلا دغه ته پام لرنه وکي او دا په جوړ کې دا ولس جدي غوښتنه ده او بل هغه من مسنون یا هغه مکتبونه چې مثلا د دولت خوا جوړ شوی دي هغه نن ټول په دغه باندې مثلا په کورو باندې شي شوی دي. هغه چې نارابونه د دولت خوا جوړ شوی دي له هغه ټول نارابو باندې چې په کورو باندې شي سړي دي دروازې خاصې په کور کې شو سړي دی غیر قانوني کار دی ته باید حکومت جدي په نارونو کې ځکه چې ټول ځان د حکومت په لاس کې ده ای حتم کولای شي تر راشي دا زموږ ولسی جدي غوښتنه ده. وسلام.
ستوان دی غزنی ولایت او بن ولسوالی چې دا خبره کوم دلته موږ دا محلي پولیسو چې ډېر په آزاد م باید د غزنی له والي حکومندان یا امنیه چې موږ دا غواړو چې دا پولیسو پر ځای اردو دلته ځای پر ځای کړي چې دا خلکو مخه ونیسي د ملي پاسونو ملي پولیس دلته څو وخت مخکې دلته د محلي پولیسو حکومندان چې مول چې بیا یې د موږ له رمو چې نوي بوټ چې بیا یې سالالې کړي د خیراته په سبب ایا دا د مسلمان که نه د دوی مو له افغانستان پر خاوره جنګي او موږ دفاع کوو له افغانستان دا دفاع ده که دا د مسلمان دور او تکلیف ده او غلا او چپاول ده. السلام علیکم زما پیغام نه سر السلام علیکم
ټول کارکوونکو دا اول خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم او زه د شینوارو نه ملک ذاکر خبرې کړم. یعنې زما یعنې دغه خواسته د ازادۍ ورادۍ نه ده چې زما د آواز یعنې د ننګرهار والي ته لړپړو چارواکو ته یعنې څوک کره ته اعلان کړه او غوږو ته ورسوي. یعنې دولت اعلان کړه د اشرف غني صاحب یعنې چې د غریبو له یعنې وچې ډوډۍ او یعنې ډوډۍ په ځای پیسې او نه اوړو ورکړل شو نو ډوډۍ ورکړل شو نه پیسې ورکړل شوې. یعنې د کورولا نه ټول کور کې نه کورو کې ناشتي او بیچارهګانه خبره په غم د خدای کې یعنې د دو مټې په خپل څوکو باندې ناشتي او د غریبو حق خوري. یعنې کوم یو لوی ورکړي چې یعنې زیاد آباد والی سره او د نورو سره یعنې ارتباطات د همکارۍ د مخې ونیسئ او د ازما آواز ورته ورسوئ چې تاسې کوم یو غریب لوی ورکړي او نور د به یعنې ازادۍ ارادې ټول کار کوونکو نه یو جهان مننه چې زموږ مشکلاتو کې یعنې وخت زمان باندې د بیچارهګانو خپلې هلې ځلې کړي او ډېر احترامات د احترامات او احترامات وړاندې کوم. خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بصیر الله حکمل له کونړ ولایت نه خبرې کوم. افغانستان چې کومې دا یوګونې دوګونې دا چاپلی دي دا اوسپنیزې دا دوکان راغوی موږ یې نه اخلو باید چې دولت پرې تصمیم ونیسي او قاطع امر ورکړي صاحب چې دا باید وچلېږي او یادې بندې کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زه محمد نذیر چې د هلمند ولایت نه راځم. ولسوالۍ سره په تماس کې او مایدونو ماشومو چې دي په روش کال یې مو وخوړلې راته او شش کال بیا نه دي راوتلي. دا موږ حکومت څخه دا خواهش وو چې باید ته ورته یو دفعه وکړي. روش کال یې نه مې وخوړلې نه مې راکړې. شش کال بیا هغه دي پاتې دي دغه اوسه پورې نه دي ورکړې. د نورو ولایتو یې ورکه وسوې دي هلمند د هغه څه پاتې شوې.
څه یو کار دی چې یو بام د هوا دا پښتو کې متوله دا په ننګرهار کې عملي کېږي ځکه دا شهدا مالونه چې د افغان شهیدان د پیسې دوټې ته به یې ورکړي چې ته به نه وایي تاسو وزارت نه مروالې تاسو خوښه نه ده کله یې تخصیص نه ده کله یو بنه کله بنه کله بله بنه دي. نو دا موږ دغه یو شکایت تاسو واورو تاسو دغه ټولې معیاري دي ووایئ چې دغه ورځ دغه څنګه چل دی بیا ولایت خو ډېره بېدغه روانه ده. نو دا د ما شکایت تاسو ته وکړو.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ازادی رادیو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه او احترام درنې کوم. لیاقت له کونه څخه نور ازمو غوښتنه ده چې د الکترونیکی تذکرو توجیه ته دي او ټول راتلونکي شي شي تاسو به تر مونږه مده په کونړ ولایت کې تذکيري توزیع شروع نه ده کړه پر مې ورکي او دا پر مې خلک ډکې خو لا تر اوسه پورې تذکيري شروع شوی نه دي. مخکې موږ دا راوړل څخه اوریدلو چې دا تذکيري توزیع پاتې شروع دي کې شروع ده ور په کونړ کې تذکيري کته شروع شوی نه دي. وختونه مو ده چې دا تذکيري توزیع باید ټول ولایت کې شروع شي او هغه وخت یې کول ته دی باید ډډه وکړي. نور مو خنې سم مننه.
دا غبي وروره دغه دغه څخه دغه مرستې چې را روانې دي دغه خلک چې خوري دغه مظلومان او بیچارهګان ورته نه رسېږي. دا هله ځای ته راشي د دولتو ته راشي که د خارج راشي که د بله ځای راشي او دغه مظلومان او دغه مشرو ته یو شی یو من نه دی رسېدلی او که دا کرنچپ دغه وکړله دا تذکرو نمبرونه یې واخیستله او چا ته یو من یو شعر هم نه دی رسېدلی. ګټه دغه رقم پاتې دي دغه پیغامونه بلته روح او د شهیدانو روپۍ چې دي او دغه د سندو سره ورکول یا هغه تلویزر ورکی دا ورسره کم کاری دا موږ د حکومت ته خواهش لرو که یو نیم کال روپۍ 5000 راکړل دا اوس څنګه کار دی؟
السلام علیکم عزیز خان خبرې کوم حاجی جبار سوالین دی ګوریک لکلی نه پروس کال موږ د سره ژمنې کړي دي او دا د کوچیانو ګرځند کوچیانو د سره حکومت ژمنې کړي موسی او د ما دا شکایت د هغه پرچې جوړې کړي دي او هغه کابل ته م رسېدلي دي موږ پیسو غم موږ سره د موادو شمسیانو د اوبو دا لوزونه کړي دي او هېڅ کومک لوزه نه ده راغلی.
السلام علیکم زاب الله د زابل ولایت دا او د نظام دوله سوالین دا پیغام تاسو ته پیښدم. زموږ د دولتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د نظام خلکو د ارغنداب او د چوپان په خلکو باندې لارې بندې شوي دي د طالبانو د خواو څخه عدلتي حکومت نه پرېږدي پرې اوږده لارو باندې د خپل مریضان او د خپل خوراکي توکي موږ او تقریبا د یو ساعت لار اوس په 15-16 ساعته باندې پرې کوي او د هغو مشکلاتو سره سره چې کله ولایت ته راورسېږي دلته پولیس نه پرېږدي وایي تاسو به ځئ یا پرابند ولاړو چې په کومه لار کې مهمونه دي پر هغو باندې به ځئ تګ به کوئ پرچې به کوئ راځئ به. نو موږ د دولتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه دولتي چارواکي باید دغه ولس ته زور ورنه کړي که چیرې دغه زور نور هم جاري وساتل شي د دولت او د ولس تر مابین به نور هم منافات موجود شي او ولس نظم متناثره شي. ولس ډېر په تکلیف دی باید دولت ته دې غم وخوري. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
السلام علیکم زه خیر محمد خبر کوم د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ نه. زموږ دغه د مچلغو بند هم باندې کار شروع ده خو کار کله پات شي کله وشي او دا د سړک ډېر مشکلات دي. سړک یې وروډشې خراب ده نو موټر ته تلای شي نه سایکل ته تلای شي نه خپ ته تلای شي نه بس ته تلای شي دا سړک چې موږ ته جوړ شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عینت الرحمن صفید کنل ولایت د خاص کنل صحابی سوالی د هجر ثابت کلی څخه د ویلارنا تاسو ته او د هیواد ټول وګړو ته سلامونه وړاندې کوم. دا چې موږ 2015 کال کې د رئیس جمهور احمد کرزی په اساس د وینا په اساس د پاکستان څخه خپل هیواد ته راستن شو او د یاسو سلو په فرمان تاسو باندې په خاص ډول کې میشو هغه وخت یې زموږ سره د یو نمبر وعده کړی و تر اوسه پوری چې بل فرمان هم را لې دغه نمبر موږ ته توجه نشلا. موږ تاسو غوښتنه کوو چې موږ دغه आवाज د ټول چارواکو د ورته کو ریاست مهاجرین ولایت کنړوي وزارت مهاجرین وی او کو رئیس جمهور وی دغه आवाज موږ د ټول چارواکو ته ورسوي. تاسو نه مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ټولو کارکونکو ورزنګ ته سلامونه وایم. د ورزنګ د تکیزو سره سم نه اړیکې نیوی دا مثلا نور یو جزء ورسنه ده چې د جګې یو پد مشکل دا دي مثلا چې د شه د کلینیکانو مثلا د دولتي کلینیکانو دواوی دي په شخصي دوه خانو کې خرڅېږي دا مخنیوي باید دولت وکړي. دا او بل د ورزنګ د تکیزو سره نقابات مکتب ډیر مثلا وران دی او ډیر د سیاو مشکلات سره مخ دي. مثلا نه سیمپل لري ځای د شاګردانو نه پرش نه بل او د کتابو مشکلم لري ډیر ستونزې مثلا لري د استادان له خوا څخه هله کوم من صاحب له سعادت دي چې د نور غشتنه لو مقامات ورسېږي. و سلام.
او خو زموږ دغه پیغام دی چې موږ دغه خلاص نه کاټ نه ولې دی یا خپل په کاټ کې زره په غنی کاټ یې اشرف غنی بیا دا ورځ د دې د روپۍ دی چې څنګه ناکي چې دا لري وستر ته کمپنۍ سره تلیفون سره کمپنۍ راتوي او مې څه پلان کړی بیا وزیر دا پر دغه نه بجاره مغه ښکار تر وا شو دې د وګړو په څیر سره خبرې نه ست کوله دا د خپل له دغه چې کوم چې سره په غنی کاټه خور ور هدا خپل بچا سره ډېر شرم دې چې د 2 روپۍ ته ناس په 2 روپۍ د حکومت چل دی او کچیر دې چې دا خلک ورته کښنول غلا د خې خدای دې په سوا خبر بدل کړي نور دې دغه چې چاره و ته وای او هغه کاټه یاره او دا کاټه دا نه ده په واسه موږ د کار بزګر خلک پر موږ باندې خلک په نشن په لا ډېر دي دا د څه وخت به د نور ور بدل کړي دا خو خبر نه د خوشنوار مورته ویل دي رساله را واسه کاټه کې نو د رساله څه خوشنوار مورته ویل دي دا شرم دې چې دې در پر آیا په ځان نه چلیږي چې به په خبره شي به د نور بدل کړي.
معتصم افغان ما د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. د سلام سما بعد ول رسنیو ډیر وختي اعلانونه وکړي چې موږ د مایدونو د لپاره پیسې ورواله کړې دي. ځینې مایدین د ورونو سره گزاره کوي، ورونه مثلا د کور خدمت ورکوي نو په دغه پیسو یې څه گزاره کېږي یا ضرورت نه ورته لري. ځینې مایدین بیا دغه تجارانو بچیانو، خو ځینې داسې مایدین دي چې د خپلو بچیانو د مدرسې کیسه کولو د ماښام په هغه پسې ډېر ستړي. نو دغه سیستم موږ دغه خواهش کوو چې دا خلک ولې دغه د مایدینو پیسې نه ورحواله کوي. هر وخت چې موږ ورغلي موږ ته یې جواب راکړی دی چې پیسې مو نه دي را رسېدلي، او اسې والا خلکو ته ورکړي دي نور پاتې دي. نو که تاسو زموږ سره شک کوئ یا د مایدینو سره شک کوئ یا دغه رسنیو یقیناً تاسو خبرې ته انشار رسوئ، زموږ غږ ورسوئ چې د لوړو مقاماتو ورسېږي. زموږ پیسې ولې بندې پاتې دي؟ وسره
اغه د یغان ورور مو په هلمن ولایت څنګه ولسوالۍ عبد التواب غرزنګ خبرې کوم. موږ دغه موضوع راپورته موضوع دی یو ورځ کله چې د ماشان ورل سره جوړ کړی نو اوس دا برخ څنګه دی پر نور خرڅې. نو موږ یغان دغه د زړه د دې په یغان نو سره په یغان نشم کې او موږ خپل فکر کې او پر وخت باندې برخ راځي کې انا نه زړه دی دی.
السلام علیکم. ما سلام نه د ازادي رادیو او ربن کو کارکونکو ټول ته ورسی. ما د هلمند د والي څخه د نور د کلو چارواکو څخه دا هیله درلوده چې موږ د بیشو ولسوالۍ څخه د کم سپینه ډبره ده او بل یو د شنه ډبره پیدا شوې ده چې ډېره قیمتي ده. یو ټن په یو لک پاکستاني کالدارو باندې روانه ده پاکستان ته. دا باید د دې مخنیوی وسي. دا د افغانستان یو غټه سرمایه ده، هیڅوک یې پوښتنه نه کوي. کم وخت چې موږ وینو چې دا روانه ډېر زړه زور راته راکوي، نو څه وکړو؟ خو هېڅ نشو کولای. نو دغه مې خواهش ده، ما خبرې دې ټولې واورې چې دغه مخنیوی دې وکړي پاره لاړ شي.
بله، السلام علیکم. زه سمیر خان بارک د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. تېره ورځ زموږ په کلي کې یو داسې پېښه رامنځته شوله کله چې د مساکله اوسېدونکي وه، هغه راله د 15 کلن 10 کلن ځوان ته 10 کلن نجلۍ واده کړه. نو په دې خاطر باندې د مسؤولو چارواکو څخه مې غوښتنه همداده ده، د بشر د حقوقو څخه مې غوښتنه همداده ده چې په دغه شکالو کارونو کې باید مطالعه ولري او داسې کارونو ته باید رسیدګي وکړي. ظلم شروع دی د خدای در کوره، خدای پر لحاظ دا تاسې داسې کارونو ته د پای چکې کېږدي. السلام ورحمت الله وبرکاتو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم. زه د ورزګان ولایت څخه می زنګ وهلی دی. د معرف څخه می دا غوښتنه ده، یو جدي غوښتنه ده چې موږ د مکتب د متعلمینو او محصلینو مکتبونه او پوهنتونو ته د یو حل لارې کېښودل شي. یا لاسي مثلا محصلین او متعلمین زیاتره بیبان خارجي هیوادو ته روان دي د نرسي او لوړې څخه، یا مثلا د کومک ورسره وځي د جوخر ده اسمه تعلیمي ست مثلا د دې مکتب یا شونځي بریدان نسی خپل د خپل د لارې د مسب بن لري او دا اس پی یو د اسرائیل حالت وکی دي. تر لږه حالت د جنگو دي خلک د تعلیمي نو مسلین زیاتر روان یو خارج ته نمر به دي غوښتنه د ماري ته خصوصي من مکتبونه شروع کی فونتونه د اخلاص کی د تعلیمي پر مخ باندې یو د حل لارې ورته کی شو د سن و سلام.
ہلو، السلام علیکم. زه محمد اسماعیل د زابل د ولایت څخه خبر کوم. زه خپل یو معلول یم. د زابل په ولایت کې زموږ حقوق په یوه او بله بڼه راته ځنډوي. نو دغه زموږ غور باید چې تاسې وکړئ. خپله د زابل ولایت والي باید خپله د ریاست څخه د نږدې سره لیدنه وکړي چې خپله د ریاست په ډېر زیات فساد کې ښکېل دي. نو زموږ سره دلته په یوه او بله بڼه خپل حقوق ځنډوي. زموږ حقوق زموږ ته په وخت راکړي. نو زموږ غور دې خپله مرکزي دولت او عالي صاحب وکړي. رخصت کوم.
مننه کوم ګران دوست. موږ ستاسو او د نورو دوستانو پیغامونه مو د دې خبره کړه. البته دا یادونه باید وکړم چې د ازادي رادیو په مختلفو خبرونو کې پر بیلابیل مسایلو باندې راپورونه لرو، مرکې لرو، تحلیلونه لرو. نو کدای شي ستاسو ځینې پوښتنې یا ځینې ستونزې مو په هغو مرکو او راپورونو کې هم جواب سوي وي او چارواکو ورته جواب ویلی په یو ډول باندې. د دې لپاره چې د دې خبرونې هغه حوصله دومره نه ده چې موږ ټول مسائل ته هم زمان جواب وایو، خو فقط په دې کې مستاسې ستونزې واورېدلې. بیا هم که تاسو ازادي راډیو خبرونې تعقیب کوي نو کدای شي ډېر مسائل درته حل شي. خو بیا هم زموږ د خبرونې جوړښت هم داسې د دی چې موږ تاسو د راغلو پیغامونو یا تاسو د ستونزو پر اساس باندې اړوند مسولین وژغو او هغوی څخه جواب واخلو. نو د نورو خبرونو لپاره بیا هم ستاسو پیغامونو ته سترګې پلاریو. تر د خدای پامانی د مخه غواړم د خپل همکار طاهر روشن څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په جوړولو کې را سره همکاري کوي، مرسته کوي، کور ودان، او ستاسو څخه مننه چې پیغامونه مې رسول. تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ دی.